مازدیګر شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا دیرش دقیقې خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. په دې خبري مجلې کې مو د افغانستان په اړه له روسیې او چین څخه د ناټو د عمومي منشي غوښتنې خبرو. دا به هم واوري چې د ولسمشر کرزي پخواني لومړي مرستیال پر حکومت سخت انتقادونه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوا هلیکوپټر د لوېدو په پېښه کې څلور امریکایي عسکر او څلور افغان پولیس تر پوښتنو پر اساس وژل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د سیلونو د راتګ خبر ورکړ شوی دی. د ناټو عمومي منشي له چین او روسیې غوښتنه کړې چې له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته هم د ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د عربي ټولنې د خاص استازي ویان دوایي په سوریه کې وضعیت بد دی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر د لوېدو په پېښه کې څلور امریکایي عسکر او څلور افغان پولیس وژل شوي دي. البته د ازادي راډیو خبریال دا خبره د افغان چارواکو په حواله کوي او وایي چې تېره شپه په ګرمسیر کې انتحاري حمله هم شوې ده. د هلمند والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي عسکرو په دې هلیکوپټر کې هغه پولیس لېږدول چې په ګرمسیر کې په انتحاري حمله کې زخمیان شوي وو. د ښاغلي احمدي په وینا پېښه د شدید باران له وجې شوې ده.
ای صاحب امبولانس الوتکه د ټپیانو د لیز لپاره هلته تللې ده. نو هغه څوم باران او هوا ډېره سره دغه خراب وه لوېدلې ده. په ساحه کې د خلک خبرتیا په سر وژل شوي.
خو په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هلیکوپټر د سقوط دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند. دوی د امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر هم نه دی تایید کړی او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته څرګند کړي. په اروزګان کې سیمه ییزو مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولایت په زیاتو سیمو کې خلکو په میدانونو تېره کړې ده او د سیلونو له ویرې خپلو کورونو ته نسوای تلای. په بادغیس کې هم چارواکي وایي چې د دې ولایت په قادس او یو شمېر نورو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي او سلهاوو جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه کړې ده. د بادغیس د والي ویان شرف الدین مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د رسیدلو زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د خوست په څمکنیو ولسوالۍ کې هم رپورټونه وایي چې تېره شپه شدید بارانونه کېدل او سیلونه راغلي وو او 15 ماشومان یې مړه کړي دي. سیمه ییزو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې پرون شپه ناوخته د سخت باران او وروسته د سیل له امله یو کور ونړید او دغه ماشومان پکې مړه شول. په دې برخه کې د تلفاتو او د رسیدلو زیانونو دقیق ارقام لا نه دي څرګند. او د ناټو عمومي منشي له چین او روسیې غوښتنه وکړه چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته کومک ته دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي انرس فوغراسموسن پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل ناټو د روسیې، چین او نورو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا سره وسی. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان نن اندیشنه څرګنده کړه چې په 2014 کال کې افغانستان څخه د ناټو ځواکونو وتل به د سیمې امنیت متاثر کړي. د نن د تاجکستان پارلمان تخپل کلنې وینا وکړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې د خاص استازي ویان د احمد فوزي وایي په سوریه کې اعلان شوی اوربن ډیر نازک دی او په دغه هیواد کې وضعیت ډیر شنه دی. احمد فوزي نن په جنیوا کې وویل د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا سوریې ته د 300 څارونکو د استولو د لایحې له تصویب سره سم به سوریه ته د څارونکو د تګ لړۍ هم پیل شي. بل پلوه په ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیې او د جرمني د سفیرانو میرمنو د سوریې د جمهور رئیس پر میرمنی ژغ کړی چې په اعتراض کوونکو د حکومت د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د دغو دوو سفیرانو میرمنو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د اسما اسد د وظیفه ده چې د یوې ښځې او د یوې مور په صفت د ملکی خلکو په ضد د رژیم د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په بحرین کې د مظاهرو شدت واخیست. دا په داسې حال کې ده چې سبا د موټرو ځغلولو نړیوالې مسابقې یا فرمولا 1 په دغه هیواد کې ترسره کیدونکې دي. په بحرین کې د بشري حقونو یو مدافع نبیل رجب په مانامه کې پرون خبري کنفرانس ته وویل چې دوی د دغو مسابقو د ترسره کیدو خلاف دي. دا وای موږ د فرمولا 1 خلاف د دې د پارنیو چې موږ د فرمولا 1 د تر سره کېدو خلاف یو سموږ خلک غواړي چې دغه مسابقه له لیدو خوند واخلي خو موږ دیکتاتورانو ته د جایزو ورکولو مخالف یو په بهرن کې د فرمولا 1 مسابقه د حاکمی طبقې او هغو دیکتاتورانو لپاره د تبلیغ په ډول کارول کیږي چې خلک ځپي د یمن پوځ وایي ځواکونو یې نن د القاعده شبکې د وسلوالو د یو پناځای کنټرول ترلاسه کړی او 13 تنه مشکوک وسلوال په دغه ترڅ کې وژل سوي دي. د یمن د دفاع وزارت یو اعلامیه وایي چې د دوی ځواکونو د زنجبار ولایت هغه سیمې نیولې چې د انصار الشریعه ډلې وسلوال هلته فعالیت لري. د قاهرې په زړه د تحریر پر میدان باندې نن بیا زرهاو کسان راغونډ سوي وو او په دې هېواد کې د پوځ او د پخواني رژیم د غړو د کنټرول د دوام غندنه وکړه. په مصر کې د اخوان مسلمین ډله چې د پارلمان په دواړو خونو کې حاکمه ده د نننیو مظاهرو ملاتړ کوونکي وه. د مصر د انتخاباتو د څارنې کمیټې د اخوان مسلمین لخوا د جمهوري ریاست لپاره د کاندید رد کړ. ټاکل سوي چې د می په میاشت کې په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات وسی.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې مو د افغانستان په اړه له روسیا او چین څخه د ناټو د عمومي منشي له غوښتنې خبرو. روسیا له افغانستان سره څه ډول مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو د وسیړونکو څېړونکي نظر ماخیسته.
روسیا به افغانستان ته کولی شي د وسلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خبرونه کې مو د ولسمشر کرزي د پخواني لومړي مرستیال احمد ضیا مسعود څرګندونه راخیستې چې پر حکومت یې سخت انتقاد کړی. په روزګان کې سیلونه بهیدلې. په بادغیس کې هم سیلونو مالي زیانونه اړولي. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږمې بجو د ازادي راډیو له روانې خبرې مجلې اورېدلی شي. د ناټو عمومي منشي پر روسیه او چین غږ کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په چاره کې برخه واخلي. اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې پرون د ناټو د غړو هیوادو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د روسیې له لارې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د لوژستیکي اکمالاتو د وړو راوړو د ترانزیټي لارې د پراخېدو خبر هم ورکړ. د افغانستان په اړه د روسیې او ناټو د چارواکو د بحثونو پر موضوع نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پر روسیې او چین غږ وکړ څو له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د افغان ځواکونو د تمویل په چاره کې ونډه واخلي. ناټو دا غوښتنه د هغو هڅو په لړ کې کوي چې له افغانستانه د نړیوالو محاربوي قواو له وتلو مخکې د افغان ځواکونو د تمویل په مقصد له پراخو سرچینو د ژمنو د ترلاسه کولو لپاره پیل کړي دي. د ناټو د اټکل لمخه د افغان ځواکونو د تمویل مصرف په کال کې 4 میلیارډ ډالر وي او متحد ایالات لخپل اروپאי متحدانو څخه د 1.3 میلیارډ ډالر ونډې تمه لري. په دې لړ کې یوازې برتانیا په کال کې د 13 میلیونه ډالر معادل ونډې ژمنه کړي. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له روسیې، چین او نورو هیوادونو څخه غواړي چې له 2014 کال وروسته د یو قوي افغان ځواک جوړېدل یقیني کړي. راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې د شیکاګو سرمشري زده د تیاری په مقصد په بروکسل کې جوړه شوې و او پرون پای ته ورسېده خبرې کولې. امریکا او ناټو د شیکاګو په سرمشري زده کې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د ثبات ټینګولو لپاره خپل متحدانو څخه اوږدمهاله ژمنې غواړي. چین په افغانستان کې د پاموړ اقتصادي ګټې لري او د پاکستان نږدې متحد دی. چین چې د اسارو تر ټولو زیاتې زیرمې لري همدارس د بحران ځپلو لویدیځو هیوادونو په پرتله له اقتصادي پلوه هم په نسبتا ښه حالت کې دی. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د افغانستان او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو لپاره د روسیې د ترانزیتي لارې د پراخېدو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه روسیې ناټو ته د یوې نوې ترانزیتي لارې د ورکولو ژمنه کړې.
موږ د هغې ترانزیتي لارې د ډېر ژر پراخېدو تمه لرو چې د روسیې لخوا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو ته ورکړل شوې ده. د روسیې د اورګاډي شبکه او هوایي ترانسپورټ به موږ ته افغانستان ته د وسایلو د وړو راوړو امکانات برابر کړي. موږ د روسیې د دې مرستې چې بنسټ یې له موږ سره ګډې ګټې دي او زموږ د ګډ امنیت له ټینګښت سره به مرسته وکړي مننه کوو.
د راپورونو له مخې دا نوې ترانزیتي لاره د روسیې له اولیانوفسک ښار څخه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناټو افغانستان ته د ننوتو او وتلو د متبادلو لارو په لټه کې دي. ویل کېږي چې د دې اقداماتو هدف د پاکستان پر ترانزیتي لارې د اتکا کمول دي، ځکه په تیر وخت کې لیدل شوي چې دا لاره څو ځلې په بېلابېلو پلمو د ناټو د اکمالاتو پر مخ بنده شوې ده. د پاکستان ترانزیتي لاره په تیره نومبر میاشت کې په ګډ سرحد کې د ناټو په هوایي حمله کې د څلورویشتو پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته بنده شوه.
په راپورټ کې مو د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په وینا واورېدل چې له روسیې وغوښتل چې تر 2014 میلادي کال وروسته دې د افغانستان له ځواکونو سره مرسته وکړي. روسیه څه ډول مرسته کولی شي؟ دا پوښتنه مې په سویډن کې د سیاسي چارو له میشت افغان عبدالکریم حقانی څخه وکړه.
روسیه به ډېر څه ونشي کولی، خو هغه څه چې روسیه کولی شي زه فکر کوم افغانستان ته کولی شي د وسلو په برخه کې، د وسلو د ملاقاتو په برخه کې کولی شي مرسته وکړي.
که چېرته روسیه له افغان ځواکونو سره د وسلو مرسته وکړي، بل لورته امریکا او لویدیځ هیوادونه افغان ځواکونو ته وسلې ورکوي، د افغان د پوز دننه به یو ډول ستونزه پیدا نشي، ځکه چې روسي وسلې او غربي وسلې ډېر توپیر لري.
بیل شکل دا به ډیر ستونزې ولري د افغانستان د اردو په مقابل کې، په خاطر چې وسلوال قوتونه په دوو برخو کې باید تعلیم ترلاسه کړي، هم د امریکایي وسلې او هم روسي وسلې. دا به د افغانستان لپاره ډیره ګرانه پریوزي، او له بل اړخه دغه وسلې پرزجات ته ضرورت لري او د دغو وسلو ترمیم ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې د دوو وسلو استعمال په یو اردو کې دا د افغانانو په ګټه نه ده.
که څه هم تر اوسه پورې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سي دي بروکسل په غونډه کې برخه اخیستې وه، سرګی لاوروف، هغه د ناټو د عمومي منشي د غوښتنې په ځواب کې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو که فرضاً روسیه دې ته حاضر سي چې د افغانستان له ملي اردو سره مرسته وکړي، آیا افغانستان دومره اهمیت دوی ته لري چې له افغانانو سره دغه کومک وکړي؟
زما په فکر افغانستان دوی لپاره لا هم مهم ده، په دې معنی چې دوی فکر کوي چې چیرته طالبان یو ځل بیا سیاسي قدرت ترلاسه کړي، فکر کوي چې منځنۍ آسیا ته خطر پیښ کړي، او بل شکه چې هلته د دوی لاس پراخته او د دوی ګټې بل خطر سره مخامخ شي. نو د دوی دغه عمل کېدای شي روسیا په یو یو بل ډول باندې د موقت ډول لپاره له افغانستان سره د مرستو لپاره آماده شي، خو زه په دې باندې ډېر ډاډمن نه یم، ځکه چې روسیا هغه څه چې وایي عمل کې بیا داسې نه وي. یعنې دوی هم کوشش کوي همیش چې معامله وکړي، کله چې تر خپله ترلاسه
کړي. حقه نرسب تاسو وایي چې روسیا غواړي چې معامله وکړي، له چا سره معامله؟ د کابل له حکومت سره که له واشنگتن سره؟
زه فکر کوم چې روسیا بل ناټو او واشنگتن سره واړی معامله وکړي.
آیا کوم امتیاز به ترلاسه کړي د افغانستان له پوځ سره د مرستې په مقابل کې؟
بېله شکه دوی به امتیاز ترلاسه کوي. روسیا هیڅکله دې ته نه راځي رسوي چې له ناټو او یا د امریکې له هېواد سره بېله د امتیاز ترلاسه کولو د مرستې لاس ووسکي، او په دې دا ځل به هم بېله شکه دوی یا په ختیځ اروپا کې یا هم په آسیا کې او یا هم په خلیج کې کوم امتیاز ترلاسه کوي.
خنر صاحب مننه.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
په روانه خبری مجله کې په نړیوالو مسایلو کې وړاندې په بحرین کې د مظاهرو په ارتباط اوریدل شي، خو د افغانستان مسایل تعقیبو سمدستی. البته استرالیا غواړي خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر پای وسطي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د دې هېواد صدراعظم ویلي وو استرالیایي پوځونه به تر ټاکلي وخت یو کال وړاندې له افغانستانه ووسي. په دې اړه له فرح هېواد اورو.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر باب کار او د دفاع وزیر سټیفن سمیت په بروکسل کې د خپل هېواد دریځ د ائتلاف له پلان سره هم اهنګ کړ، او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د امنیتي چارو کنټرول افغان ځواکونو ته وروسپاري. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کار وویل په روزګان کې پرمختګ شي چې د 2014 میلادي کال تر پایه یا هم سجر افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل ممکن دي. په افغانستان کې د استرالیا د 1.5 زره عسکرو زیاته برخه په روزګان ولایت کې ځای پر ځای دي. نوموړي زیاته کړه، په هر حال موږ ټول باید د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، یعنی افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو تر وخت پورې چې دا بهیر د 2014 میلادي کال تر پایه تکمیلیږي د جګړې لپاره چمتو واوسو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سهشنبه په ورځ د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد وویل، په تیرو 18 میاشتو کې مو په امنیتي برخه کې لوی لاسته راوړنې درلودلې او په دې خاطر به د استرالیا د ځواکونو زیاته برخه راتلونکي کال له افغانستان څخه ووځي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په افغانستان کې د دوامدار جګړې په اړه وویل چې وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري، دوی په افغانستان کې ترورستي عملیات په پاکستان کې تنظیموي. نوموړي په دې برخه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د وسلوالو پر خلاف کوچلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی راسموسن زیاته کړه،
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
یو ځنه ټکه چې زور باندې ټینګار کوم دا چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو، د پاکستان سره قوي او مثبت اړیکې او همکاري غواړو. هغه ترورستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو ترورستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ د امنیت چارو د سپارلو په برخه کې وویل، د امریکا او استرالیا د لوړپوړو مقاماتو سره چې ما خبرې وکړې داسې څرګنده سوې چې د دواړو هیوادونو اعلامیه غلطه تعبیر سوې ده. ښاغلی وردګ په برسل کې وویل، استرالیا یو ور بیا تاکید وکړ چې د دوی قواوی به تر 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي.
د ولسمشر حمید کرزی په خوانی لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود وی جهادي مشرانو د یو معقول سیاسي نظام جوړولو ته ډیر چانسونه لاله سوار کړل. احمد ضیا مسعود اوس مهال د حکومت د اپوزیسیون دی ویډلی ملي جبهې مشر دی. د جمعې په ورځ یعنی نن په کابل کې وویل د طالبانو له احتمالي بیا راتګ څخه اندېښنه لري او ولسمشر کرزی باید هغوی ته ورونه ونه وایي. د سیاسي چارو ځینو څېړونکو بیا د ضیا مسعود دا څرګندونې رد کړې دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د جمهور رئیس کرزی پخوانی لومړی مرستیال په دې باور دی چې د هیواد جهادي مشران د یو لړ امتیازونو په لاسته راوړلو سره ونه توانېدل چې د جهاد دیرش کلن ارمانونه پوره کړي. احمد ضیا مسعود چې اوس مهال د ملي جبهې مشري ور په غاړه ده، د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته جهادي مشرانو ته ښه زمینه برابره شوې وه چې په هیواد کې د یو معقول سیاسي نظام جوړولو ته اقدام وکړي، خو د ده په خبره دې مشرانو ونه شول کړای چې د خلکو له غوښتنو سره سم دې اهدافو ته ځانونه ورسوي. له بده مرغه د بن له کانفرانس وروسته بهرنیانو او لویدیځوالو بیا هم پر افغانستان یو لاسپوڅی رژیم تحمیل کړ او د افغانستان مجاهدین تیر استل. د مجاهدینو مشرانو د سوکیو او یو لړ سمبولیکو امتیازونو په لاسته راوړلو سره ونه شول کړای چې د جهاد دیرش کلن اهداف پلي کړي. د همدې له امله لس کاله کېږي چې د افغانستان خلک د تروریزم قرباني کېږي. احمد ضیا مسعود چې یو وخت د جمهور رئیس لومړی مرستیال وو، اوس مهال پر موجوده حکومت یو له سختو انتقاد کوونکو څخه شمیرل کېږي. یو شمیر کارپوهان د هیواد پر روانو ناخوالیو کې احمد ضیا مسعود هم شامل ګڼي. زبیر شفیقی تاییدوي چې د هیواد د وضعیت په ښه کولو کې جهادي مشرانو د پام وړ برخه نه ده اخیستې.
د افغانستان د جهاد مشران سره د دې چې ملت ورته درناوی لري، خو د حکومت جوړولو ازمایښت کې دوی ډېر کامیاب نه وو. په شخصي ګټو باندې ډېر د دوی تمرکز وو، خو احمد ضیا مسعود چې کوم انتقاد کوي اصلا دی په خپله د یوې 5 کلنې دورې په اوږدو کې د هیواد دوهم مسؤول مقام وو. دای په دغه 5 کلونو کې چې کومې ناخوالې او کومې کمۍ او کمزورۍ وې په هغې کې مستقیما شامل دی. دا خو نو ممکنه نه ده چې امتیاز د نظام دوی اخلي او اخیستی دی او بیا د نظام کمزورۍ او ستونزې او غلطۍ چې کوم شوي وي د هغې نه ګامونه مبارا بولي.
د ملي جبهې مشر په راتلونکي کې د طالبانو پر احتمالي بیا راستنېدو سخت اندېښمن دی. دی وایي که طالبان بیا واکمن شي د هیواد د ترقی او پرمختګ روان بهیر به بیرته په ټپه ودرېږي. ښاغلی مسعود دا هم وایي چې جمهور رئیس کرزی باید طالبانو ته د ورور خطاب ونه کړي. هغوی چې ورونه دي نو ولې خپلو ورونو ته نه وایي چې له چور چپاول وژنو او ناامنیو څخه د لاس واخلي؟ دوی چې له هغوی سره دومره نږدې دي ولې د اعمالو مخه نه نیسي او ولې ورته نه وایي چې دا هیواد نور مه ناامنه کوئ؟ د دوی ترمنځ د ورورۍ اړیکې له 2000 میلادي کال څخه د مخه ټینګ وو او اوسني سیاسي مشرتابه ورسره یو ځای کار کاوه. سره له دې چې په دې وروستیو کې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو پر بریدونه چې ځینې خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله انتقادونه کېږي، خو جمهور رئیس کرزی تېره اونۍ یو ځل بیا طالبان ورونه وګڼل او ځینې وی غوښتل چې له جنګه لاس واخلي. ځینې کارپوهان وایي طالبانو ډېر ځله د جمهور رئیس د سولې د پیغامونو پر وړاندې بې پروایي ښودلې او حکومت ته پکار ده چې له طالبانو سره د پخلاینې پر پروګرام بیا کتنه وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ازادي راډیو د روانې خبرې مجلې په دې برخه کې په افغانستان کې د سیلونو موضوع ته مخه کوو. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې او ادارو له اټکلونو سره سم د افغانستان په شمال لویدیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې سبا د بارانونو پیشګویي شوې ده. خو اوس په ورشو شمال لویدیځ ته بادغیس ته د بادغیس په ولایت کې تیزو بارانونو سیلونه بهولي. تر اوسه د زرګونو جریبه ځمکو د تخریب او د یو شمېر څارویو د مړینې راپورټ ورکړل شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو له خبریال شرف الدین استانکزي څخه اورو.
د بادغیس ته والي ویان شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د پنجشنبې ورځې تر وروستۍ مرحلې باران دوام وکړ. په طوفان سربیره سیلابونه یې هم را وبهول، زیانونه یې اړولي، خو دقیق ارقام یې لا نه دی ورته رسېدلی. له بېلابېلو ولسوالیو څخه چې موږ ته ولسوالانو تازه حال راکړی، سیلاب او طوفان یو شمېر کورونه ړنګ، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب او ګڼ شمېر څاروي یې وژلي دي. د انسانانو د مرګ ژوبلې حال لا نه لرو، خو د یې وطن د ورکېدو شکایت را رسېدلی دی. معمولا افغانستان من جمله غرب ولایتو کې هر کال دغه وخت کې موسمي اورښتونه کېږي چې په دا وروستیو کې سیلاب خرابي هم ځان سره لرلی. هغه چې یو له عواملو یې د خلکو لخوا ځنګلونه او طبیعي ونې وڅولیات شوي دي، ځکه نو افغان کارپوهان تل د چاپېریالي ستونزو شکایتونه کوي. له خلکو غواړي چې طبیعت بیا زرغونوالي کې لاس په کار شي. خو تر کومه ځایه چې د بادغیس د تازه بارانونو خبره شوه، د والي ویاند وویل زیان یې غټ او دوی محدود زیانمنو لپاره د لومړنیو مرستو وړتیا لري. باید ووایم چې د پنجشنبې په ورځ په بادغیس سربیره غور او هرات کې هم اورښت دوام لري چې د مالي یا د سر د تاوان حال یې لا نه دی ورکړل شوی، او نن د جمعې ورځ هم د هوا حالات دغه راپور تر بشپړېدو خړ ښکارېږي.
په بادغیس کې سیلونو په زرګونو جریبه ځمکه ویجاړه کړې او په سلګونو څاروي یې وشلې دي. د افغانستان په مرکزي سیمه روزګان کې هم له تیر ماښام راهیسې سیلونه بهیدلي او په سلګونو کورونه یې لاندې کړي دي. د پېښې په هکله خان محمد سیم د روزګان ولایت د اقتصاد رئیس انجینیر عبدالمنان سعید څخه معلومات غوښتي. په مودې مرکې ته راګرځوم.
د روزګان ولایت د اقتصاد رئیس انجینیر عبدالمنان سعیدی داسې خبر مو ترلاسه کړ چې د روزګان په ولایت کې سیلابونه راوتلي، په دې څه کې معلومات غواړو؟
تېرې ورځې د مازدیګر راهیسې د روزګان ولایت اړوند سیمو کې بارانونه وشول او هم غلی شوې ده. په دې لړ کې د روزګان مرکز ترینکوټ شاوخوا سیمې لکه توري، سالانی، شامنصور، سرچخلو همدا ډول د یک د سیمو کې سیلابونه راغلي دي. تقریبا 350 کورنیو ته زیان رسېدلی دی. خلک له کورونو وتي دي، په صحرا باندې په تېره شپه تېره کړې ده. او همزمان له دې سره د یو شمېر نورې سیمې دي چې موږ اوس سیم تللی دی، هغوی خپلې سروېګانې کوي ترڅو اړو کسانو ته مرستې ورسېږي.
انجینیر صاحب، د کلو ساحه لاندې کړې ده او کند ښارونو ته مخه کړې ده.
5 کیلومتره، 6 کیلومتره د ښار واقع سیمې دي. د لرې سیمو تر اوسه پورې موږ معلومات نه لرو، خو لومړني معلومات مو دا دي چې لکه میراپات او یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونه راغلي. تر اوسه پورې زموږ ټیم هلته د سروې لپاره نه دی رسېدلی. په لار دی، ممکن په نږدې ساعتونو کې هلته ورسېږي، هغوی هم سروېګانې پیلوي. خو د نږدې سیمو نه مو تقریبا د 350 شاوخوا کورنیو ته زیان رسېدلی چې کورونه د اوبو لاندې شوي.
تا تاسو ویل چې دا سیلاونه پرون مازیګر راوتلی او تر اوسه دوام لري که کمی پکې راغلی؟
اوس خو کمی راغلی دی، باران هم سلو روان دی او بېګا د شپې ماخوستن او ماښام مهال دا سیلاونه راکته شوي. مهال سیلاونه نشته، ولې اړ کسان تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د جناب والي صاحب سرپرستۍ لاندې استرار کمیټه راپللې وه، په دې کې ټولو اړوند رئیسانو او چارواکو په ګډه تصمیم ونیو چې نوموړو کورنیو ته څومرنۍ مرستې ورسېږي.
انجینیر صاحب، ځاني تلفات خو یې نه دي رسولي؟
یوازې څو کسه زخمیان لرو، د شپږو اوو کسانو زخمیانو الحمدلله په دې پېښه کې څوک نه دي له لاسه ورکړل شوي.
د روزګان د اقتصاد رئیس عبدالمنان سعید وویل تر 300 ډیر کورونه د مرکز ترین کوټ په شاوخوا سیمو کې سیلونو وران کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بحرین کې د فارمولا 1 په نوم د موټر ځغلولو د سیالیو له پیلېدو مخکې د حکومت ضد اعتراضونه بیا پراخ شوي دي. تیر کال په تونس او مصر کې د ډیموکراسۍ د پلوي غورځنګونو له اعتراضونو وروسته په بحرین کې هم سیاسي ناارامۍ زیاتې شوې. د دې اعتراضونو مشي د بحرین شیعه اکثریت وګړي کوي چې له حاکمې سنی شاهي کورنۍ څخه د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼه او سیاسي اصلاحات غواړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ لنډیز له احمد تکل اورو.
پولیسو نن د هغو سلګونو کسانو مخه ونیوله چې غوښتل یې د بحرین په پلازمینه منامه کې مظاهرې وکړي. دا مظاهرې د فارمولا 1 په نوم د موټر ځغلولو د سیالیو په درشل کې کیږي چې ټاکل شوې ده د یکشنبې په ورځ پیل شي. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر ضد لوخ کې بهاونکي ګاز او هغو بمونو کار واخیست چې خلک ګنګسوي. فعالانو چې د درې ورځنیو مظاهرو ژمنه یې کړې ده وایي چې حکومت له تېرې اونۍ راهیسې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په بحرین کې د بشري حقونو یو فعال نبیل رجب د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه منامه کې په یو خبري غونډه کې د موټر ځغلولو سیالۍ پر تنظیمونکو له دې کبله انتقاد وکړ چې له اعتراضونو سره سره بیا هم غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. نوموړي د موټر ځغلولو سیالي هغه تبلیغاتي هڅه وبلله چې حکومت پر شیعه اعتراض کوونکو له پروسګنو مرګونو گزارونو وروسته د خپل حیثیت د اعادې لپاره پیل کړي دي.
موږ د موټر ځغلولو له مسابقې سره مخالف نه یو، خو له ترسره کېدو سره یې مخالفت کوو. زموږ ټول هیوادوال لیوال دي چې له دې سپورت څخه خوند واخلي، خو موږ دیکتاتورانو ته له مکافات ورکولو سره مخالف یو. د بحرین د موټر ځغلولو له سیالۍ څخه د واکمنو لخوا د مستبدو دیکتاتورانو لخوا چې هیواد اداره کوي د تبلیغاتو لپاره کار اخیستل کیږي.
په بحرین کې په تیر یو کال کې د اعتراضونو له پیل راهیسې د 5 پولیسانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي، خو فعالان ادعا کوي چې د وژل شویو کسانو شمیر له اویا زیات دی. په بحرین کې سیاسي فعالان وایي چې امنیتي ځواکونو د شیعهګانو د استوګنې سیمې د دې لپاره کلابندي کړي دي چې په منامه کې د هغو د راټولېدو مخه ونیسي. فعالان همداراز وایي چې پولیسو له تېرې اونۍ راهیسې د شپې لخوا د عملیاتو په ترڅ کې د مظاهرو نږدې 95 تنه تنظیمونکي نیولي او بندیان کړي دي، او د نښتو په ترڅ کې 450 کسان ټپیان شوي، خو پولیسو د نیول شویو کسانو او ټپیانو د شمیر په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د بحرین حکومت مظاهره چیان تخریب کران بولی او ټینګار کوي چې دا معترضان په کور کې د جوړو شویو بمونو او نورو تخریبي وسایلو په کارولو سره د خلکو ژوند ته خطر پیښوي. تیر کال په بحرین کې د پراخو مظاهرو له وجې د ګران پری په نوم د موټر ځغلولو د سیالیو یوه بله لړۍ هم کنسل شوه. د فارمولا 1 د موټر ځغلولو سګنۍ لوبې هم د کنسل کېدو له خطر سره مخامخ وې، خو تنظیمونکو په وروستۍ شیبه کې پریکړه وکړه چې ترسره یې کړي.
آزادی راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو روان خبري مجله مو هم دومره بل یاوه په څو شیبو کې پیل شي. کوم چیرته دا خبري مجله نوی اوریدلی او تاسو غواړئ چې وایوري نو د انټرنیټ تلاري اوریدل شي. بل خبري مجله مو مليحه احراري تاسو ته وړاندې کوي. البته د انټرنیټ پته مو د www.azadiradio.com او یا azadiradio.org. مليحه جان تاسو په خیر راغلی.
تشکر آقای شیپر و شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت که با ما هستید تحولات افغانستان، منطقه و جهان را پیگیری میکنیم.